چې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی، په دې اړه راته د قانون دریس داسې روښانه کوي.
د اسلامي شریعت د احکامو سره سم او د افغانستان د نافذه قوانینو له احکامو سره سم هر نارینه او ښځینه حق لري تر څو د ځان لپاره مشروع ملکیت کسب کړي. د اساسي قانون د 14مې مادې له حکم سره سم د افغانستان هر وګړی د هر وګړي ملکیت له تعرض نه مسؤل ده، که هغه ښځینه وي او که نارینه وي. حتی دولت حق نه لري چې د ښځینه او نارینه په ملکیت باندې تعرض وکړي. همداراز کله چې یو نارینه او ښځینه سره شرعي او صحیح نکاح منعقدوي، نو په دغه نکاح حقوقي آثار مرتبیږي. سي نفقه او مهر د ښځې حق او د مېړه وجبه ګڼل کیږي. د افغانستان د مدني قانون د 9مې او 112مې مادې له حکم سره سم مېړه مکلف ده تر څو د ښځې نفقه ورکړي. که د ښځې نفقه ور نه کړي، نو جبران ورنه اخیستل کیږي. او د ښځې نفقه په 113مه ماده د مدني قانون کې خوراک، لباس، مسکن او تدابیر ځانګړي شوي دي. په هر صورت کې د مېړه مکلفیت داسې د ښځې نفقه هم ورکړي او د خپلو اولادونو نفقه او مصرف هم ورکړي، او هیڅکله نشي کوی چې ښځه مجبور کړي تر څو خپل عاید، مشروع عاید په کور کې مصرف کړي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په هدف یو شمېر مدني او حقوقي بنسټونه کار کوي. دوی د ښځو د حقونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي. د ښځو شبکه هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپلې هڅې د عامه پوهاوي له لارې کړي دي. نوریا صافی د ښځو د شبکې مرستیاله د خپلو ترسره کړو هڅو په اړه راته وایي.
د افغان ښځو شبکه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو په اړه د هیواد په 2 ولایتونو کې هر کال د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي، چې د دې کمپاینونو تر څنګ موږ د ښځو اقتصادي خپلواکۍ ته درناوی غواړو تر څو د هغوی هر ډول لاسته راوړنې له هغوی څخه په جبر او زور
د اسلامي شریعت لمخي هم د خځي ملکیت د نور خلکو د ملکیتونو په څیر د تعرض نه مسونه دي، او ان د خځي میړه هم د حق نه لري چې لخپلې خزینه د هغې ماش یا بل آیت په جبر واخلي. اسلام کې هم د خځي او ماشومانو نفقه د میړه یا د ماشومانو د پلار په غاړه ده. په دې اړه راته مولوي احسان الحق حنفي وایي.
په اسلامي شریعت کې نارینه مسئولیت لري چې خپل اولادونو ته او خپل مېرمنې ته نفقه برابر کړي او د ژوند نور سهولتونه او امکانات ورته برابر کړي. اسلام په همدې باندې ډیر زیات تاکید او ترکیز کوي. دغه مسئولیت او دنده د نارینه په غاړه باندې ده. د اسلام په سپېڅلې دین کې د نفقې راوړل لکه څنګه چې د قران کریم له ظاهر نه معلومیږي، له لسکونو احادیثو څخه معلومیږي، او د اسلامي شریعت له نورو احکامو سره دا خبره دا دور څخه سرګ اندیږي چې د نفقې مسؤلیت د نارینه په غاړه باندې دی.
اوس به د عامو خلکو خبرې واورو چې دوی د ښځې او ماشومانو نفقه د چا په غاړه بولي، او د هغو کسانو په اړه چې له خپلې ښځینه په جبر د هغې معاش یا بل عاید اخلي څه وایي.
نوم می نورشان رانی ده. دا خو ولاکه به خیخه کار وی چې د خپل زنانو نه د پیسې اخلي په کور کې خپل جوبو کې کېګ دی ځان ته چای پکوي. زنانا باید خپل ځان دی لپاره د پیسې مصرف کې ځان دی لپاره یو چی ځان ته پیو اخلي.
زه وخیدلایم د خوست ولایت سیدونکی یم. دا ښځې او د ماشومانو نفقه د سړی له خوا ده. سړی نه خي او چې د ښځې پیسې مصرف.
درنو اوریدونکو، دا چې د ښځو مالی استقلال دی د کورنۍ لپاره څومره ګټوره ده او د کورنۍ په ژوند کې کومې مثبتې پایلې راوستلی شي، دا به په دغه مرکه کې واورو چې زموږ همکاري وکمې د کابل پوهنتون له استاد محمودی تقوا سره کړې ده.
اغلی تقوا، تاسی په سر کې د یوې میرمنې په توګه راته دا ووایاست چې یوه ښځه کله کار کوي او زحمت وباسي، خپل معاش یا خپلو عوایدو ته څه هیلې لري او څومره ورته مهم وي؟
نه یوازې میرمنې بلکې نارینه او هر انسان چې کله فاکولته ولولي او یوه دنده ترلاسه کوي، هغه دنده د دې ترڅنګ چې یو اړخ یې دغه وي چې زه خپل هیواد او خپلو خلکو ته خدمت وکړم، یو بدلون راولم، بل اړخ یې هرو مرو د عاید ترلاسه کول دي او د خپل اقتصاد پیاوړي کول دي. نو هر انسان د هغه لپاره ځینې ترتیبات او پلانونه لري چې خپل معاش او عاید په کومو لارو کې او په څه ډول هغه مصرف کړي. کیدلی شي یو انسان د ځان د راتلونکي لپاره، د تحصیل لپاره، د کورنۍ لپاره، د خپلو انفرادي او شخصي اړتیاوو لپاره او په ضمن کې د کورنۍ د اړتیاوو لپاره هغه مصرف کړي. زه فکر کوم که په دې کې هر انسان خود کفا وي او اختیار او صلاحیت د دې د هغه په خپل لاس کې وي، بهتره به وي، ځکه چې هر انسان بالغ انسان د ځان لپاره ځینې مشخصې برنامې لري او په ضمن کې کله چې عاید ترلاسه کوي د عاید د مصرف لپاره هرو مرو هغوی سوچ کړی وي، په ځای به یې لګوي. اما که یو بل څوک ترې اخلي، زه فکر کوم چې دا به هغه انسان چې کار کوي او د کار په بدل کې مزد ترلاسه کوي، یو ډبل به ناهیلی کېږي چې دوی کار کوي ولې عاید یې لاسته نه ورځي.
اغلی تقوا کوي و خزه په خپل پخو ولاړوي او ځان ته سپما ولري، دا د یوې کورنۍ لپاره څومره ګټوره ده؟
د یو کور اقتصاد ور باندې سمېږي او یو کور دغه پیسې راځي او یو کورنۍ ور باندې په پخو درېږي. لوستې خزه هم البته فیصدي د هغه کورنۍ چې استقلالیت یې له خزو څخه اخیستی دی او د دوی عاید او مزد ترې اخلي، فیصدي یې ډېره زیاته ده. خو ورو ورو الحمدلله د هغه کورنۍ شمېر هم مخ په زیاتېدو دی چې د خزو پاید او معاش کې غرض نه لري او هغوی مستقلی پرې ایښي دي چې په څه ډول یې مصرفوي. زه د دې طرفدار یم چې کوم عاید چې د کور د اعضاو لخوا ګټل کیږي، بهر معاش اخلي د کور هر غړی، هغه په کور کې مصرف کړي او د کور د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له هغه څخه استفاده وکړي. خو هر څوک په خپله خوښه یعنی ونډه پکې واخلي، ځکه چې په افغانستان کې معمولا په کور کې یو یا دوه کسه کار کوي، لس یا دولس نفره هغه مصرفوي. نو همدغه دی چې په کور کې تاوتریخوالی منځته راځي او اقتصادي ناانډولي رامنځته کیږي چې دوه یا درې نفره په کافي اندازه ستړي وي او لس یا دولس کسه په کافي اندازه راحت ناست وي او هغه مصرفوي. نو که همداسې هر غړی د کور عاید په کور کې مصرف کړي بهتره به وي. اما که هغه نارینه وي او که ښځه وي، هغه باید خپل استقلالیت ولري او په زوره د هغه معاش او پیسې ترې وانخیستل شي، ځکه چې هر انسان چې کله کار کوي، ما مخکې هم اشاره وکړه چې په دوو هدفونو باندې هغه کار کوي، چې خپل ځان او ملک ته خیر ورسوي او خدمت وکړي، بل د دې لپاره کوي چې یو عاید او مزد لاسته راوړي.
د نیمې نړۍ اوریدونکو، د خبرونه چې د خزو مالی خپلواکي په اړه جوړه شوې و، دی پایلې ته ورسېدو کې یو خزه خپلې پیسې یا معاش په کور کې په خپل خوخه مصرف کړي، دا به په کور کې د ښه نظم راوستلو او د خزو لپاره به د مثبت انرژي د اخیستلو لامل شي. د خبرونه همدومره و، تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هر کلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د هر څه او هر شی په اړه منفی فکر کوي؟ هغه کسان چې منفی فکرونه لري یا منفی پاله دي، کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته راولاړوي او څنګه کولای شو چې خپل ذهن او فکر مثبت پاله یا مثبت ګرا کړو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وګما جبر خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی وړاندې کوي.
قدر قدر منه دوستانو ده هر چا ژوند ده هغه تر فکر پورې اړه لري، یعنی موږ چې هر ډول فکر کوو هماغه سی کیږي. د انسان باور او نیت راتلونکی کې بیرته په حقیقت بدلیږي، نو د همدې لپاره موږ باید تل مثبت فکر وکړو، ځکه چې د انسان ذهن د یو کمپیوټر په شان دی. هر ډول چې خپرونه ورته ورکړي هماغه ډول کار کوي. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خوشحالي او ګټه رسوي یقینا چې مثبت فکر دی. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خفګان او تاوان ورسوي، نو دا بې له شکه چې منفي فکر دی. د انسان هر عمل د هغه د سوچ او فکر زیږنده ده. مثبت فکر په انسان کې مثبته روحیه روزي او